په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن را سره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانونو سرغړونکو عکسونو پر واټونو وځړول سي. د ننګرهار په پرونۍ پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤول دی؟ خلک چارواکي دا او نور راپورونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت ساران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي کورونا یو وار بیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش دا خبره نن پنجشنبه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې وکړه. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی.
متاسفانه د حمله هوایی که صورت گرفت اونجا 12
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوي دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دهم ویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدل دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر 13 تنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د وزارت وایي ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. دا له یوې اوږدې مودې وروسته لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. لبلي خو راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کمانډو کونه لیشلې چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اته طالبان وژل دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالي په انجینیر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتلې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د ابرات شبکې د سر ګروپ ملا سردار ولی په شمول 8 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په ورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په گیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو توبل د برید تیر شپه وشو.
تیر شپه وسلوال ترګر د گیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټ باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې 12 وسلوال ترګر ووجل سو او 10 تنه ټپیان سو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان ډګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پخواني ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوخت او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو له مخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشر د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیه د یو شمیر امریکایي رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغه مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوه ده چې قتل کړي دي غلا کړي دي.
د تخار ځای چارواکي منی چې په دې ولایت کې پر یو جمعه په هوایي بریډ کې ماشومان ته مرګ جوړ لاوشته
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوی دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوی دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیشې چې سباندې شلو تنو ته پکښ مرګ جوړ لاوشته د بنظمۍ مسول څوک دي؟
ته چې وسلور ولایتونه نشي اداره کولای ته په هیواد باندې بسنګ حمله وکړي از برای خدا 15 شپږ ورځې کېږي زه راځم ته وسان پیسې باندې زدل ترانزند ما کار نه کیږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه منیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلمه هیروي. ورځو د سرموزو ته د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو درځړولو خبره کړه. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایم له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کیدای شي؟ په دې اړه نور تفصيل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ته د کابل د امنیتي تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپل پریکړو په لړ کې تصمیم نیولای چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وزړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سندو کې وزړوي ترڅو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپل د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوه ده چې قتل کړي دي غلا کړي دي او یا له زور استفاده کړي دي.
سکه یوونه کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتی چارې سپارلې دي. ښاغلی سالی تر دې دمه د بی اسناد او موټرو ثبت او ضبط د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آبادی شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې لغلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلی سالی د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشولای. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کوډ سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمنځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې دولس تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر جمعات بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمه اجمل آریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې دولس تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیره ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جومات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جومات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې دولس تنه ماشومان وژل شوي او اتلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پیښې وروسته تیاره د هزاره قرلوق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملا امام په ګډون دولس تنه ماشومان وژل شوي او اتلس تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته ورسته ورسو خو وسورځو ننګرهار ولایت ته. د چیرچی ځای چارواکي وای د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسولانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼګونې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسولانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یوه ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤولانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلي یو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 2 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤولانو لخوا غفلت شوی کنه دوی یې پاړه څېړنې پیل کړې دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د دغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کیږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو، ځایي اداره تورنوي چې نه ده توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وای د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزی وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو نه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی اولا او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 14,000 پیسې اخلي، که چیرته دغه پیسو مخه ونیول شي وړ کسان په دغه پوسټ کې مقرر شي نو به دونه نفوس دی ځای کې جمع شي او نه به دغه لانجې.
ته چې یو څلور ولایتونه نه شي اداره کولی، ته په یو هیواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ از برای خدا 15 ورځې کېږي زه راځم دیوسان پیسې باندې زه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر درونتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت د چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
دوستانو د ننګرهار د موضوع باندې پاتېږو، که څه هم د ښار اوسیدونکي چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې باعث ول چې بې نظمي رامنځته کړي او دغه پیښه رامنځته شي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خوګنی سره خبرې کړې دي، په کټه به واورو.
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم به هغه بې حرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تیره ورځ هیڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو که نه 340 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړو او د حجم په ترڅ کې موږ هغه تلفن پی خرامسته شوه چې ولایتي اداره پی خواشینه ده. د بیا ځل دپاره موږ د بهرنی چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې، ننګرهار والی د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي، په ننګرهار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو موخه دا وه چې موږ بیا ځل له دغه ډول ناوړه پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سهولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي، موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سهولتونه د ننګرهار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خو ګیانه صاحب، په دومره شمېر کې خلک چې تعداتو ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یاتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همدا کېده، د خلکو غوښتنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بیلابیلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی څو دروازې لري. فوټبال لوبغالی تر 300 نه زیات کسانو د زیاتو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل خزینه لرو، او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکون کې سوزې وګمارو پولیس سوزې وګمارو دا هم یو ستزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو خه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښه پرامسته کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکی او یا نظامی مسولین ملامت نه دي، ځکه خلک خپل ټیل کړی دی او هجوم راوړی دی او بل اخر دا قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خوشین یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو څنګه تحقیق هم کوو ګورو په دې قضیه کې چې کچری زموږ د مسولین کوم مشکل پکې وي خامخا پښتنه ځوابوي، خو عمومي دلیل دا دی چې خلکو ولس هجوم راوړی، حتی او د ډزو کولو اجازه هم هلته نه وه چې څوک ډزې وکړي هوایي تر څو خلک وویریږي نظم رامنځته شي. نو همدا لامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خو یعنی سوي او بل پښتنه د خلکو سره دا مطرح ته چې ولې د دغې پیښې اکثریت قربانیان مېرمنې دي، یعنی د مېرمنو د پار یو ځانګړی ځای چې د نارینهو نه بیل اوسي، کوم ترتیبات نیول شوی وو؟
موږ الته قطارونه جوړ کړی و د میرمنو نارینه و بیل بیل قطارونه جوړ شوی و، مګر متاسفانه تیرو چې کله هجوم راځي یا قطارونه هم لمنځه ځي، هغه میرمن چې هغه د ډیر عمر لرونکي وي یا یو میرمن چې هغه عمر یې هر اقل د دیرش نه پورته وي ځوانه و نسبتا، هغه د ناروغۍ له امله دا تر پښو لاندې شوی وو او شهادت باندې رسېدلی وو، ځکه دوی کې هغه انرژي نه وه کنه. ډیر خلک د ګڼې ګوڼې متاسفانه ورزول او پریوتی وو او ځان نه بیرته پروت کړی وو او خپل ځای تر رسیدلی وو ځان نه وستری وو. دوی خو یو خود په خو عمر میرمنې وي، دوی هم ناروغان به هم تبعید چي وي، نو دغه ډول ابل ول چې دوی متاسفانه قربان شي.
خو غنې صاحب د ننګرهار والی د سرکونسل سره د پاکستان کتلې وي په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوه وه، کده اړه معلومات ورکړي.
بالکل، تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سر قونسل سره بلکې ننګرهار والی د جلال تما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنی چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سهولتونه رامسته کو، د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامسته نشي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ ته په تمه یو چې وخت ته پکې تو به د ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګړنی وو.
جوان
تریکاسا پولیس وژن شوی دی
تا کار او سیستمه به تاکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموږه خلاصه دی رادیو وري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ شو خبر نسته. د سولې خبرو د روان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خبرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لویه هیله ده، څو وسی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ عادی ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهیر مل راپور لري له حشمت سره غږیدل دي.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی وو، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر د پوهیږي.
زمونږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو شو کولای آرام ژوند وکړو، خلک هم آرام ووسی، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنگر ته ولاړ شي، خو زه د خپل نورو ملګرو سره یو ځای دي پر ځای چې خپل کورنۍ سره ووسم، د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو د لوړ پوړ افسر وړاندې لدی چې هلمند سفر وکړي په خپل فیسبوک پاڼه خپل زوی ته په خطاب کې ویل کل گرانزویا خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دی لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډیرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه دا تل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نوره روحیې هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتې وي چې ګوندې په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګه کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څیر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداري ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبری غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس فورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لورې لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شایي دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو دا زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د هغه غره نه بار دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ګلپورو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. سلام،
زه مهربان باچا یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی کرم واړم چې د نادالی حال در سره شریکم چې د نادالی حال اوس فعلاند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پتنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان سیند شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
سره مننه کوم چې موږ ته مخبل پیغامونه راستولې و د موږ هم درته خبره کړه په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې سو یو ځل بیا د مهم خبرونو سټی کې لسمه څرواند خاورو
د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړه ولید. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وژلې دي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قمندان ډګر ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. روسی او ایران د امریکا د تور رات کل چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاس وه نه کړی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسما سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو چیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې څو د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي په وینا په دوه تیرو لوبو کې اته کسان توانېدلې دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنجشنبې په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینه اولیتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې تیر میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل شوی وي، خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه شو کړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې یو ځل بیا د خپل پخوانی لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیگ باش لوبډل کې ګډونوال لوبډل په خپل ټوئیټر پاڼه لا راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچون کې راشد خان ارمن هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلې دي چې د دې لوبډل ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د دې د خبرونو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وېپاړه هم بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوسم دوه ونیز پروګرامونه دي. اول د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی ورپسې کار کړی.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حقله راپور لرو. د پولیو په حقله به د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حقله د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وښې چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسیده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره چې ول سوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زمونږ هڅه او کوښښ دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو له دې ناروغۍ ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپله کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ کې واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او کچرته د کورنیو پاملرنه نه وینو خدای نه خواسته دا ستونزه به نورم سی وغځیږي. نو دی رول ډیر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانیدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی. نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی دا معلومات شته چې دا دیسه شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامی مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې مچسو کې جوړوي. په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامی علوم لستلې دي د لسانس تر سوی پورې او هم طب لستلې دی چې هغه